شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دوستانو دا پی یو استودیو په خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کومه دا زموږ غرمنی خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به هرات ولایت ته لاړ شو او دغلته تیر ماسپوتن د شوي خونړۍ پیښې په اړه به تازه جزئیات در سره شریکو. همدارنګه مو د پوځي او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لرلی شي، خو په دې شرط چې د یو منظم پلان له مخې د حزب اسلامي له اغېز څخه کار واخیستل شي. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د هرات ولایت یو شمېر سیمې چارواکي وایي شایي په دغه ولایت کې د تیرې شپې د پیښې تلفات تر هغه ډېر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د هلمند چارواکي وایي تېره شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایي او امنیتي ادارو د بشري حقونو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولې دي. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت یو شمېر سیمې چارواکي وایي شایي په دغه ولایت کې د تېرې شپې د پیښې تلفات تر هغه ډېر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په دې اړه وویل:
محمد عارف شهرام مسئول شفاخانه حوزوی ولایت هرات به خبرنگاران ضمن ارائه ای آمار تاکید داشت که آمار در حال تغییر است. یک از موضوعاتی که مقامات بر او تاکید دارن و نمیتونن آمار نهایی بسازن اینی هست، میگن احتمال قوی وجود داره که آمار در حال تغییر باشه.
د هرات امنی قمندانی وین عبدالاحد ولی زاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات ښار د بکرآباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې له ډز وروسته پر ځانونو پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله دا پیښه په کلکه غندلې ده. د ارګ په ویلامه کې راغلي چې پر جوماتونو او عبادت کوونکو بریدونه د تروریستي تکفیري ډلو کار دی چې په هیڅ دین او مذهب پورې تړلي نه دی. د دې بریټ مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا د هلمند چارواکي وایي تېره شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقه ډزې شته، خو وایي تازه دمې ځواکونو سیمې ته رسېدلې دي.
تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په مرګوتاتو کې د مدني ناکا پوستې ته څېرمه هماغه ځای کې کومه ساحه چې ده هلته د افغان امنیتي ځواکونو پوستې دي، د خط اتچ هلته څنډې د خط دي، د قوتونو هغه ځای کې تېره شپه نښت شوي ده چې هلته افغان امنیتي ځواکونه شهیدان هلتهمدي مسئولیتونه هم تلفات لري، خو د تلفاتو شمېره تر اوسه پرې مشخص معلومه نه ده چې څومره ده. متفرقه بختونه هم اوس شته، هلته قوتونه اخلي تر څو وضعیت تحت کنټرول.
خو تر دې وړاندې د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریدونو کې د محمد امین په نوم پوسته د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته ورغله، او د هغې پوستې شپږ پولیس وژل سوي، درې ټپیان دي او درې نور پولیس نادرکه دي. سرچینې وویل که چیرې په ناوې کې عملیات ونسي او پاتې سیمې هم د وسلوالو له ولکې ونوځي، ښایي د ولسوالۍ بیا سقوط وکړي. خو عمر ځواک وایي په ناوه کې کافي سرتېري شته او ډېر ژر به عملیات پیل سي. د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ویلي دي چې د ملي اردو یوه پوسته یې نیولې ده، 15 سرتېري وژلې، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 500 طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره کړې ده. اعلامیه زیاتوي د تېرې ورځې په نښتو کې 25 طالبانو وژل سوي، 10 تنه ټپیان دي او 2 تنه یې له چاودیدونکو موادو ډک موټر سره ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون ویلي و چې د میدان وردګ په سید آباد سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې له کبله دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې و، خو بیرته خلاصه سوه. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس په دې جګړو کې شپږ امنیتي سرتېري ټپیان سوي او یو ملکي وګړی وژل سوی دی. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي راډیو ری د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایی او امنیتی ادارو د بشري حقوقو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولې دي. د دغه سازمان په نوي راپور کې راغلي د ایران ملي امن ته د ګواښ پېښولو په غلط تور د بشري حقوقو په لسګونو ایراني مدافعان زندان ته اچول شوي. د راپور پر بنسټ ګڼ نور فعالان څارل شوي دي، پوښتنې ګرځنې ورڅخه شوي او د ځان سانسورولو ته مجبور شوي دي. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی راغلي د ایران دولتي رسنۍ د بشري حقوقو فعالان د پردیو جاسوسان د دولت دښمنان او خاینین یادوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له حکومت څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له کوم قید او شرط پرته ټول مدافعان له زندانونو خوشې کړي. په یو بل خبر کې راغلی چې ایران وایي امریکا د دغه هېواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوي بندیزونو لګولو سره د تهران او د نړۍ له سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. تهران دغه شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته کړی دی. تهران دغه شکایت د خبر د ایران خبري اژانسونو کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې دوی د دغه اټومي تړون سخت پلوی دی او وایي له ولسمشر ټرمپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اورئ، تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو د هرات ښار تیر شپه د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و، البته د یو برید شاهد و چې په یو جماعت کې په لمونځ کوونکو شو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په هرات کې به له خپل خبریال څخه د دې پیښې تازه حال درته وړاندې کوو. له دې به مو هم خبر کوو چې د افغانستان یو شمیر سیاسي او پوځي کارپوهان وایي حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو په دې شرط چې له هغې څخه د یو منظم پلان له مخې استفاده وشي. دا خبره وروسته له هغې کېږي چې پرون د حزب اسلامي د شمال د امنیت په ټینګښت کې د رول لوبولو وړاندیز وکړ. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دوستانو په خبرونو کې مو اوریدل چې د هرات ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي خی په دې ولایت کې د تیر شپې د پیښې تلفات تر هغه ډیر وي چې چارواکو اعلان کړي. د رپورټونو له مخې د دې حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال شاهپور صابر همدا اوس سره له سیمې په تماس کې دی. صابر صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. د پیښې په اړه، د بیګانۍ پیښې په اړه تازه جزئیات د تاسو سره څه دي؟
خب سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. به دنبال حمله انتحاری که شب گذشته در مسجد جوادیه در واقع در نایه سوم شهر هرات رخ داد، اینطوری که شما هم یادآوری کردین، به گفته مقامات محلی 29 تن کشته شدن و اضافه تر از 60 تن زخمی شدن. آماری که همچنان مقامات و مردم تاکید بر این دارند که احتمال تکی از او وجود دارد. به دنبال این حادثه یک هیئت 10 نفری از مرکز افغانستان وارد ولایت هرات شده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات دقایق قبل گفت که این هیئت 10 نفری که متشکل از نهادهای مختلف به ویژه نهادهای سکتور امنیتی وارد ولایت هرات شدند، حالا سرگرم گفتگو با برخی از مقامات محلی در ولایت هرات هستند و قراره که بعد از تحقیقات خود نتایج این تحقیقات را به مردم و همچنان برای رسانه ها اعلام بکنند. به این اساس مقامات امنیتی به خاطر گفتگوهایی که با این هیئت دارند تا کنون با رسانه ها صحبت نکردند پیرامون این حادثه و گفته شده که بعد از ختم این حادثه تمام وقایع و ابعاد حمله انتحاری شب گذشته در مسجد جوادیه با مردم و رسانه‌ها شریک بسازند. گرچه من تاکید بر این کردم با آقای گیلانی فراد که در قسمت هویت حمله کنندگان انتحاری کدام موضوعی تاکنون روشن نشد، آقای فراد گفت که تاکنون هیچ اطلاعی که بتوانه ثابت بسازه هویت افراد انتحار کننده نزد مقامات محلی مشخص نیست و تلاش ها برای شناسایی این افراد و انگیزه این موضوع روی دست مقامات امنیتی است که روی از تحقیق میکنند.
ډیر زیات مننه کوم دوستانو، شاهپور صابر وو په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبريال چې ویلي د هرات د چارواکو په وینا البته چې له مرکز څخه یو هیئت تیر شپې د هغې پیښې په اړه چې په لسګونو کسان پکې په یو جومات کې ووژل شول او نور ټپیان شول د څېړنې لپاره هرات ولایت ته تللی دی. چارواکي وایي چې له دې هیئت سره خبرې کوي او وروسته به یې نتیجې شریکې کړي. دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس به لاړ شو کابل ته. په کابل کې یو شمیر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي د حزب اسلامي ګوند امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو په دې شرط چې له هغې څخه د یو منظم پلان له مخې استفاده وشي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمال په پوځي چارو کې حزب اسلامي ته د مشخصې ونډه ورکړه به نور تضادونو ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د حزب اسلامي مشر ویلي وو که دوی ته فرصت ورکړل شي نو په شمال کې امنیت ټینګولی شي. محمد حدیث پردیس د کابل په استودیو کې دی او په دې اړه نور حال ترې وړو.
بلیان صاحب سلامونه تاسو ته، د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، اول باید دا ووایم چې تیر ورځ د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې بي غونډې ته د روانو حالاتو په اړه ځینې څرګندونې درلودې او مشخصا د امنیت په برخه کې دا ویل چې که حزب اسلامي ته په شمال کې د شمال د امنیت چارې وروسپارل شي نو دوی کولی شي چې دغلته امنیت ټینګ کړي او دغه کار له عهدی نه وتلی شي. او دغه کار د ښاغلي حکمتیار په خبره چې حزب اسلامي کولی شي چې په شپږو میاشتو کې په شمال کې امنیت ټینګ کړي. د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې که څه هم حزب اسلامي د امنیت په ټینګښت کې رول لري، خو باید له دغه اغېز او رول څخه په داسې شکل استفاده وشي چې نورو تضادونو ته لار هواره نه کړي. د پوځي چارو کارپوه میاګل خالد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که چېرته په شمال کې مشخصا حزب اسلامي ته ونډه ورکول کېږي، دا به نورو تضادونو ته لار هواره کړي. خبروی چې په دې برخه کې د ښاغلي خالد د خبرو یو برخه له قدر منوریدونکو سره واو
امنیت نظر کارا که چیزه با امنیت را والم او دغه سوزی مخامخ دی او فکر کم چی نتیجه ور نکی او که دوی تا دیر واند که واند وار کرسی چی رازه ورو را در شمال خواه تا امنیت را والا نو چونه پا جمعیت اسلامی بانده چونه پا دی جمعیت دوستان رو بانده یا دی دیر بانده ما تا تمام میگی دانو فکر کم چی نتیجه مثبت ور نکی.
او مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم واخلو، خو ارګ مانې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان چې له ډلې بشیر عاطف له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دوی ویل چې که چېرته د حزب اسلامي له اغېز او رول څخه د یو منظم پلان له مخې په استفاده وشي نو له شک پرته د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی شي، خو هغه ملاحظې چې موجودې دي هغه باید په پام کې ونیول شي. بلې انسه
ډیر زیات هم مننه حدیث پردیس. قدرمنو دوستانو، تاسو له کابل څخه د حدیث پردیس ریپورت واورید چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په هغه وړاندیز د کارپوهانو نظرونه سره شریک کړل چې وایي د شمال امنیت که دوی ته وسپارل شي یا د شمال د امنیت په ټینګښت کې ونډه ورکړل شي د افغانستان په شمال کې به امنیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سې شنبې په ورځ د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې روسیه د امریکا سره د اړیکو ښه کولو په هدف اقدامات وکړي. رکس ټیلرسن ومنله چې د امریکا د کانګرس لخوا پر روسیه بندیزونه به د اړیکو په مخه کې خنډ جوړ کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه دا موضوع تعقیب کړې ده. ملالۍ بشیر دا راته وایي چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه رکس ټیلرسن له روسیې سره د امریکا د اړیکو د سمولو په هدف څه اقدامات کوي.
مننه انت صاحب ریکس تیلرسن ویلی چې یو څو ورځې وروسته به له خپل روسي سیال سره وویني. تیلرسن د ډونالډ ټرمپ د ژمنو په اړه څه ونه ویل چې مخکې له روسیې سره د اړیکو پراخولو په اړه کړي وي، خو ده وویل چې په روسیه کې دغه دواړه هیوادونه ځینې ګډ اهداف په سوریه کې دغه دواړه هیوادونه چې امریکا او روسیه دي ځینې ګډ اهداف لري. ده په دې اړه هم څه ونه ویل چې په امریکا کې دننه د دې هیواد د ولسمشر د اهداف په اړه شکونه شته، چې په داسې حال کې چې د امریکا استخباراتي ادارو پر مسکو تور پورې کړی دی چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې یې له ټرمپ سره د مرستې په هدف په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه.
دا راته ووایي ملالۍ جانې چې امریکا کانګرس پر روسیې اقتصادي بندیزونه لګولي، نو په داسې حال کې چې د دغو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څومره هیله کیدای شي؟
انسب د یکشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په روسیه کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت باید د خپلو کارکونکو شمیر کم کړي. دا هو امریکایي اقتصادي بندیزونو ته عکس العمل دی چې په دې وروستیو کې امریکا پر روسیه د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنې پر سر ولګول. تیلرسن ویلي چې ټرمپ د بندیزونو د لایحې په اړه نه دی خوشاله. ده د کانګرس له غړو غوښتي وو چې دغه لایحه تصویب نه کړي، ځکه د ده په وینا دا به د سپینې ماڼۍ هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي چې له روسیې سره ښې اړیکې غواړي. خو ټرمپ په دغه قانون توشیه کړي، ځکه د کانګرس غړي کولای سي د پریکړې ویټو کړي که دوی دغه قانون توشیه نه کړي. په داسې حال کې چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره او د کانګرس کمیټې د ټرمپ د کمپاین او روسیې د اړیکو په اړه پلټنې کوي، د ټرمپ د پریکړې ویټو به په دې معنا وي چې د کانګرس غړي له مسکو سره د امریکا د ښو اړیکو په خاطر د ټرمپ هڅې ردوي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر. دوستانو، ملالۍ بشیر وه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په هغه هڅو یې خبر کړو چې له روسیې سره یې د امریکا د اړیکو د بهترولو لپاره کوي. دا د ازادي راډیو د اوس هم زو مرزي احمدزی ته غوږدو چې څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د صادراتو د موسم د رسیدو له امله پاکستان خپل ګمرکي تروفه لوړوي. د دغه خونی ویان نصیر عالم یار د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې اوسمهال په پکتیا کې د کرنیزو توکو او مڼو د صادراتو موسم دی، خو پاکستان خپل ګمرکي تروفه 40% لوړه کړې ده. نوموړی وایي چې د همدې له امله کرنیز توکي د خرابېدو له ګواښ سره مخ کیږي او بازار نه لري.
باغه موسم کې پاکستان ګمرکی طرفه پورته کوي، د دل وجه موږ نه کولای چې دا مڼې پاکستان ته صادر کړو،
المیر وایي چې د اټکل له مخې سږکال به په پکتیا کې 15 ټنه د مڼو حاصلات لاسته راشي. تاکل شوی چې راتلونکو کې په هرات کې د انګورو په ګډون د دې ولایت بیلابیل کرنیز توکي نندارې ته وړاندې شي. د هرات د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالصبور رحماني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون له لارې به په 30 غرفو کې بیلابیل باکیفیته کرنیز محصولات نندارې ته کېښودل شي. نوموړی وایي چې د کرنیز توکو په دې نندارتون کې د بیلابیلو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې سږکال د دې ولایت د انګورو په محصولاتو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 2013 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمایي بوجۍ 13 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 420 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه مو اوریدل چې مرزي احمد سید درته وړاندې کړل. اوس هم زو کندهار ته. صادق رښتینی له کندهار نه په یو راستولي ریپورت کې وایي چې تیر شپه د افغانستان په دوو ولایتونو کندهار او زابل کې د چارواکو په وینا 15 وسلوال طالبان او 2 تنه پولیس سرتیري وشل شوي. چارواکو همدارنګه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې 2 وسلوال طالبان او 2 پولیس ټپیان شوي هم دي. په دې اړه به نور حال د صادق رښتینی په ریپورت کې واورو.
د کندهار د پولیسو بیان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسله والو طالبانو امهاله د کندهار پر درو ولسوالیو میانشین ارغسان او شاول کوټ کې د ملي او سرحدي پولیسو په پوستو عملی کړی چې پر مهال یو ولس وسله وال او دوه پولیس وژل شوي، دوه پولیس او اتلس وسله وال ټپیان شوي دي. د دورانی په وینا په ارغسان ولسوالۍ کې د سرحدي او ملي پولیسو پر پوستو په حمله کې اته وسله وال وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په دغه جګړه کې یو ملي او یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي دي.
د ارغسان ولسوالۍ د وام دغه په مربوطاتو کې برای د شپې یوه بجه وسله والو ترهګرو د ملي او سرحدي پولیسو پر امنیتي پوسټو تور رسې برید کړی وو. څو ساعته ادامه وکړله، شلو وسله والو ته په کښې کې مرجوب لاغوښتې ده، هغوی وژل شوي دي او دولس یې هم مرګونه ټپیان دي. او د دې پر وړاندې زموږ مرجوب له څلور نفره دي چې دوه مو شهیدان او دوه زخمیان دي.
درانه وای په عین وخت کې پنځه وسله وال په میانشین ولسوالۍ کې او څلور په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دورانی په وینا دغه وسله وال هغه مهال د امنیتي ځواکونو په متقابلو ډزو کې ووژل شوه کله چې د شپې ناوخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې.
د سکینه او خفیفه سلا او اندښتونه کړي چې د امنیتي ځواکونو له شدید غبرګون سره مخ شوي دي او په ځوابي برید کې چې تقریبا د دولسو پورې ادامه درلوده، د دوو مهمو قمندانانو ثاقب او ترجان په شمول نو وسله والو ته مرجوب لاغوښتې ده چې پنځه یې وژل شوي دي او څلور یې هم مرګون ټپیان دي.
بلخوا د زابل چارواکي وایي چې تېره شپه په څلورو هوایي بریدونو کې چې افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډه ترسره کړي اته وسله وال وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل دغه وسله وال د شینکۍ ولسوالۍ په سیوري سیمو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سیال په وینا وژل شوو وسله والو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د حملو لپاره تیاری نیولې و چې د هوا څخه په نښه شول.
د شینکۍ ولسوالۍ اړوند سوري سیمه کې د افغان قواوو په څلورو هوایي بریدونو کې د وسله والو مخالفینو اته نفره ووژل شول او همدارنګه پنځه نفره نور ټپیان شول. په دغه بریدونو کې د وسله والو طالبانو یو شمېر درنې او سپکې وسلې، یو کورلا ډوله موټر او همدارنګه درې موټرسایکل هم د منځه تللې دي.
دغه راز نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې کې یو ملکي وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو یو ټونس موټر د کلي څخه ولسوالۍ ته پر لارې و چې د وسله والو لخوا پر شخصي ماین برابر سو. وسله والو طالبانو تر اوسه د دې ټولو امنیتي پیښو په اړه تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي ټاکل شوی په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه شي. په دې موضوع نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر ته وړاندیز کړی چې په پاکستان کې د قانوني اسناد درلودونکو افغان کډوالو د استوګنې د مودې د تمدید په هدف د کابل، اسلام آباد او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د غونډې د وخت په اړه څهونه ویل خو زیاته یې کړه چې د روان میلادي کال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل امکان نه لري. هغه وایي موږ وړاندیز وکړ چې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر درې اړخیزه غونډه په کابل کې جوړه سي. دا موضوع مو په کابل کې د پاکستان له سفیر سره مطرح کړې ده. د دغه غونډې عمده هدف له 2019 میلادي کال وروسته د 1.3 میلیون افغان کډوالو ته د اوسېدنې د مودې تمدید دی، ځکه په کم وخت کې امکان نه لري چې په دغه شمېر کې کډوال په پاتې څلورو میاشتو کې هیواد ته راستانه سي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر کال د 2019 میلادي کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې موده تمدید کړه. ښاغلی میاخیل وایي چې دا مهال نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي چې 1.3 میلیونه یې د استوګنې قانوني اسناد لري خو ولکه نور یې اسناد نه لري. نوموړی زیاتوي چې له پاکستان سره هوکړه سوې ده چې د روان کال د اګست تر 16 نیټې پورې بې اسناد افغانان هم رجستر کړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په وروستیو کې هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ چټکه سوې ده او هره ورځ له پاکستان او ایران څخه شاو شاوخوا 3000 افغان کډوال هیواد ته رستنیږي.
دوستان زموږه غلا آزادی راډیو نه اوریو سمدا چې د کابل چاپ رسپانو نن په کوم مسلو تبصری کړي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړي.
دنیا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې د بلخ او ننګرهار پرونیو اعتراضي غونډو ته په اشاره سره ویلي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو هر څه انحصار کړي، ځکه یې په وړاندې دغه ډول ائتلافونه جوړیږي. سر مقاله لیکونکي وړاندې لیکي، تیره ورځ په بلخ کې د دولت یو شمېر لوړپوړو چارواکو په یوه لویه غونډه کې د ملي یووالي حکومت مشرانو په ځانګړي ډول ولسمشر اشرف غني د واک په انحصار تورن کړ. سر مقاله لیکونکي د ائتلاف د مشرانو له قوله دا هم لیکي چې دوی به د حکومت کاغذ قدمونه سم کړي. هیواد دولتي ورسپانې د نظام پر ضد ائتلاف د هیواد او ملي ګټو په خیر نه دی تر نامه لاندې په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي چې پرون یو شمېر کسانو زرګونه کسان په بلخ ولایت کې د افغانستان د ژغورنې په نوم راټول کړي او دوکانونه یې پرې تړلي وو. سرمقاله وړاندې لیکي، دې غونډې ته چې ګډونوالي په زور له ښار او بازار راوستل شوي وو، د بلخ والي عطا محمد نور په خپلو خبرو کې په حکومت انتقاد وکړ او مرکزي حکومت یې د واک په انحصار تورن کړ. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د عطا محمد نور په خبرو کې د ملت د خیر لپاره هیڅ نه وو او یوازې شخصي غوښتنې درلودې چې له ملي ګټو سره په خطر کې دي. د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې وړاندیز کړی چې د هیواد ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. سرمقاله لیکونکي وایي، تیره ورځ په بلخ او ننګرهار کې د اعتراضي غونډو پر مهال یو ځل بیا پر حکومت جدي انتقادونه وشول، خو د ارګ ماڼۍ ویان وایي چې په حکومت کې دننه اپوزیسیون او ائتلافونه سیاسي او قانوني منطق نه لري. سرمقاله لیکونکي وایي چې حکومت دغه اعتراضونه بابیز غنی، خدا هم د حل لار نه ده، بلکې پکار ده چې حکومت د خبرو اترو لارې د اعتراض کوونکو قناعت حاصل کړي او ستونزې حل کړي. او مسیر خپلواکي ورسپانې بیا د لویو لارو بندول له خلکو سره جګړه تر عنوان لاندې په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې څو وار د کابل کندهار لویه لار د خلکو پر مخ وتړله او مسافرین یې ساتونه ساتونه بند پاتې شول. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د لویو لارو بندول له افغان ولس سره دښمني کول دي او په دې سره ټول ارزښتونه تر پښو لاندې کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندې لیکي چې د لویو لارو امنیت خوندي کول د حکومت دنده ده، او که حکومت په دې دنده کې پاتې راځي، معنا دا چې خپل اصلي کار په سم شکل نه دی کړی. سرمقاله لیکونکي له وسلوالو مخالفینو هم غوښتنه کوي چې باید دوی خپلو شعارونو ته ژمن پاتې شي، ځکه چې د لویو لارو تړل د اسلامي ارزښتونو خلاف کار دی او په کار ده چې نور دا کار ونه کړي.
زموږ غږ لاسه دی راډیو نه اوري. دوستان اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
خالد خبرې کوم، لما پیغام دا شاید داسې د ملي تجار نه دي. ما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته داسې شمسي نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پي وکړي. دلته تیل قیامته دي، ګاز قیامته ده، برق شته. نو دغه دپاره دی د افغانستان څه تجار چین ته ځي که جاپان ته ځي که امریکا ته ځي، داسې شاید پي جوړ کړي په هغو ساینسپوهانو باندې چې خلک اخلای پخلای پي وکړي. دغه به هم غټ کومک کړي.
حدایت الله د میدان د ولایت نرخ د ولسوالۍ د معیدینو په نمایندګۍ په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ته ده. میران اشرف غني صاحب په ټولو ولایتو کې د معیدینو معاشونه ورکړي دي او د موږ په ولایت کښې دغه لنډې دینو په معاشو شروع دي. کله وایي پیسې بانکې نشته، کله یو څه وایي، کله بل څه وایي، کله مو دفتر یو جایي، کله بل جایي، کلیاز د خدای ذاتي نور نه تکلیفه وایه. خو کوم حق مې در باندې وایي، کوم حق در باندې نو ولې دا د موږ معاشونه تر اوسه پورې ځنډېدلي؟ دا ده څلورمه میاشت ده چې په خلاصېدلو ده. نور موږ معاشونه راکړې نو نور زه ته خدای سکارم. هیله کوم دغه دمه سیان نه شرکې مخې ته کړه.
سمیع الله خلیلی څنګه خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه. په افغانستان کې سوله هغه وخت رسلای شي کله چې اداري فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي. تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
دوستانو د ستاسو پیغامونو په برخه کې مو د یو اوریدونکي پیغام واورید چې له سوداګرو یو غوښتل چې افغانستان ته دی د شمسی انرژي په واردولو او د شمسی انرژي باندې چلیدونکو وسایلو په واردولو کې مرسته وکړي. په همدې موضوع سره تړلی یو رپورټ هم لرو. وایي چې تر 13 کلونو پورې به په اروپا کې څوک د تیلو نوي موټر نشي موندلی، ځکه چې ټول موټر به په اروپا کې الکترونیک شي. اسمت ساروان نبی واورو.
د تیلو د بای لوړې دو او د موټرو په تیلو د چاپیریال د ککړتیا د زیانونو لکبله الکترونیک موټرو ته پام ورس په ورځ زیاتیږي. یو تازه راپور وایي د 2015 میلادي کال تر پایه به په اروپا کې یوازې الکترونیک یا برقي موټر پلورل کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې به د موټر جوړولو صنعت یو مخ بدل شي. په دې راپور کې چې د ING د مالی ادارې جک پولو مبصرانو خبر کړی او سرلیکې دی، د الکترونیک موټرو صنعت د اروپا د موټر جوړولو صنعت ګواښي. اټکل شوی چې هغه خنډونه به چې اوس مصرفونکي پر الکترونیک موټرو له پانګونې راګرځېدي په لنډ وخت کې لرې شي. دوی دغه راز د بیټریو د بیو کمیدل او د هغو د کیفیت ښه کیدل د دغو موټرو د مینهوالو له زیاتېدو سره مرستندوی بولي او وایي چې په خلکو کې د الکترونیک موټرو په وړاندې اعتماد زیات کړی دی.
دوستانو په همدې سره ورسېدو دولسنی مبجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د هرات ولایت یو شمېر سیمه ییز چارواکي وایي شای په دغه ولایت کې د تیر شپې د پېښې تلفات تر هغه ډېر وي چې چارواکو اعلان کړی دی. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 4 شپېته نور ټپیان دي. تېر ماښام 2 تنه د چاودېدونکو موادو سره د هرات ښار د بیکرآباد سیمه کې د جوادیه په نوم د شیعهګانو یو جومات ته ننوتل او په لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته پر ځانونو پورې تړل چاودېدونکي مواد واچول. د هلمند چارواکي وایي تېره شپه د ناوې ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه سوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سیمه کې متفرقه ډزې شته خو وایي تازه دمې ځواکونه سیمې ته رسېدلې دي. دوی وایي دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی. د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې شاوخوا 500 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره کړې ده. ایران وایي امریکا د دغه یوه د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې په نوي بندیزونو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی پرون ویل دي چې په دې اړه شکایت ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې دغه تړون څارونکي دی استولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینګرو د رهبرانو ستاینه وکړه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران قضایي او امنیتي ادارو د بشري حقونو مدافعان په ظالمانه ډول ټکولي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. همدارنګه ک انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځد چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه مطالب له نور تفصيل او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. وسم رازو د یویلند خبرتیا ته ل خبرتیا ورسته به د مخکخو خزو پروګرام درته وړاندې کو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه؟
و باید یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له 2 د ماس دیگر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشي د مخکخه خزي پخپرونه کې مو یوسف زدران هرکلی کوي. دا ونی درته د مخکخه خزي پخپرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټره درپېژنو. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لمړنۍ خزینه ډاکټره استاذه ده. ډاکټرې زرغونې رشتین زیور د 1350 کلونو رئیس د ځوان نسل د ښوونې روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او لا یې هم خپله انرژي نه ده سپمولې. مو موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیات په برخه کې داغه د ډاکټر اخیست نه راس پڅ کې وو لا څه کول غواړي او وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلې زیور څخه او ریچې لنې کمرغام دا اوس زمونږ سره په خبرونه کې ده. استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، مننه چې زمونږ خبرونه ته مو ویاړ ورکړي، په خیر راغلی، ستړي مشه،
ډیر مننه کوم او تاسو دې کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې،
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ډیر زیاته مهرباني چې را سره اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رښتین زیور په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او له دې پونځي څخه هم په لومړی درجه فارغه شوې ده. ماسټري او ډاکټرای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې خبرونه کې بخپله استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات او غوښتنې مو رسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیمن خدمت ته مو راوډانګل کله هم په کور کې وډیرو؟
نه خیر، زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده، یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شوم. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړم، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وایو چې خدمت دې هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا یوه لیسا هم موږ دپاره غنیمت په دې وه چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هره کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسه کې په کله فارغه شو
لا لسی ته خجتا فارغه شوی برتل ته
برتا ماغه خون کې خون کې شما، او دا ما د پاره ډیر ویار ځای وسکه چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس حالت کولو، اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پانتونی نه ولوسته، اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلو د پښتو برخه د سه خواره غونته و. نو
تاسو شاید لمړنی خون کې حالت وای چې د لیسانس درجه سره تلې، او
د لیسانس درجه سره التلاړم، او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته ملا و تړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخسته، او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون نه لومړی درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر ته راغې؟
نه، آغا خو پانتون خو فارغه شو فارغه شما، خو مگر ډیپارټمنټ کې بازی زنی نیو کې زنی ټکی و چې آغا اجازه و نشول چې مونږ غلطه آغا شو، خو مقصد د سیلاند یې درته وایم چې وینه نیو دو خلاص خلاصه
کله چې ماستری ته تلې یا بورس ته تلې خارج ته آغا بیا د پانتون خو درته برابر شي؟
نه، پانتون د خونه نه ده، بیا زه خو خونه وروزنه د وزارت پورې مربوطه شو، مزکه چې ما لیسه کې درس ورکاو. نو د دې نه وړاندې زما دا خوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته، هم شوروي ته هاته د ماسترۍ لپاره لاړو د پل تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله غالته وو، بیا په همدې زمن کې ما هم هلی ځلې شروع کړلې، او هغه هم د هغې ځنه هلی ځلې شروع کړې، او د دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم را سره مرسته وکړه چې بلاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو لپاره د وزارت معرف لخوانه لاس بورس ورکول کېدل، نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماسټري لپاره تللی، بیا عملته مسلسل دکتورا هم پسې وکړه، بیا افغانستان ته راغلی، بیا لاړې.
نه نه، مسلسل ماستری او دکتورا دواړه په مغه یو وخت کې په یعنی هغه کې
لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټره، فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی؟
نو زه به اوس د خپل ځان په حیثه کې
څومره خبرونه ده باید ووایي. هر څه
خیر، زه خو په دې باندې ډېره ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د ښځینه وو لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډېر ناشونی و. بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کړو، بیا هغې نه وروسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم، نو دا خو بیا د ټولو نه ډېره د ویاړ خبره ده. او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو، نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي. او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي، ځکه هغه شرایط چې ماته خپلې کورنۍ آماده کړل، تیار کړل، هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې، شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللې وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ته راځو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا او ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و، که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسې لرئ باید ترلاسه کړئ بل اخر ټولنه ته خدمت وکړي.
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت دا به سم نه وي، او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه، نه دا صحیح نه ده. دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي. مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل، نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و، نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي. خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و. نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ، وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه، کله چې دا د خلاص کړو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي. نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم.
یو اراده موجوده و،
مگر اراده مې وه. خو بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابات دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي. نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی، نو ماته وی که دوه کسه اوسې خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده.
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې تاسو چې هغو هملته درس ویلو؟ بیا
هغوی دوه کاله معنه مخکې لاړل، خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم، نو بیا کورنۍ مې راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماسری واغسته اغسته وه، هغه تیار دکتورا ته شروع
کړو. او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي، تاسو ولې چې کور ملاتړ هم درسره وخپله ستاسو لیوالتیا هم، اما له څه شي ځورېدی په هغه وخت کې چې تاسو زده کړې کولې؟ دا چې لږ ډېر مشکلاتو له دې ځورېدی که نه؟
نه، یو خو شخصي مشکلات هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما دپاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې، ځکه ما هغې وخت کې دوه ماشومان درلودل.
کله مو چې ماستري شروع کوله دې وخت کې؟
او کله مې چې ماستري
پوهنتون مو لوستې وو،
پوهنتون مې لوستې وو، د پوهنتون د لوست نه وروسته ما د پوهنتون نه وروسته موږ واده وشو، هغې نه وروسته بیا زما ماشومان پیدا شو. هغه نه وروسته زما ماشومان پیدا شو. نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کال وه.
او مهرباني
هغه یوه جلۍ چې وه هغه د دوو کال وه، دا بله چې وه د نهه میاشتو وه. نو چې دا برس برابر شو ما د تګ اراده وشوله، نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو. نو دا د هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و. خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه، نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې، ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان مونږه ساتو ته خپل درس وای، او که اوسې ونه وای نو بیا وروسته وخت درنه تیری بیا بنشي ویلې.
بله استاد محترم، ډیره زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې تر دې دمه خوږې مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې دي. ستاسو ګڼ شاګردان ستاسو نه زده کړې مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریښي، هغه هم درته وایم. ممکن ډیر همدا اوس پاړي کې کوم راسره وي چې تاسو پیژنې، یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم. پرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور، ستړي مشئ.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مدرسه اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي، اصلاحات مونږ نه راځي، او په دې باید په دې زمونږ کې اصلاحات راشي. او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کوو، خدای دې وکړي دا د ظلمت ټولنه هم پر رښتایي بدله شي. نو تر نظر به چیرې اعظم ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې دلې پوښتنې
مهرباني
اوله پرستانو خو میداد خوره کې ته چار دی رواسه ولې چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر د پاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې. دوامه پرستانو میداد دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی، د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی، او د پخوانی ادب د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی نه، یعنی څومره فرق په پخوانی ادیبانو د اوسنی ادیبانو. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې نور نجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیره زیاته مهرباني قرسه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتنې مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفا خبرې وکړي. وعلیکم السلام، خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمینه مفایده وای لکه اوسنۍ نجونو ته، نو تاسو به شاید تر دې ډېر پرمختګ کړی وای که
خپلواک صاحب. ستاسو اړیکه هم ډېره صفه نه وه، اما پوښتنه مو واخیسته. استاد محترم ویلي چې که داسې زمینه درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته، فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای؟ کنه خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته، اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی، خپرونې ته بخیر راغلی، ستړي مشئ. کوم ځای نه؟
کندهار ولایت.
او نوم څه دی؟ عبدالحنان. په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رښتین زیور میلمانه ده، د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اوریدونکو اړیکه هم شلېدلې ده، له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسې، خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې، د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه. نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک او پښتنه مو واخیستې، لبد مرغ نور اوریدونکو خبرې مونږ تر لاسه نشوي و مونږ نشو خستلې، نو که ځواب درکې
مهرباني. محترم ورور پښتون، د درې پښتنې وي او درې واړه پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو لږه لنډه ځواب به ورته ووایم. ده پوښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولی چې دغسې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي؟ البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو. یو کورنۍ وه ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن روزل شوی یو. او همدغه ممانعتونه نه وي. او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخې پوهان رښتین هغه یوازینی کس و چې د ښځو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و، یعنی په دغه لاره کې ډېرې مبارزې هم کړې دي. نو په همدې اساس یې مونږ مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه هیله وه چې مونږ تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زموږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او هلکان ټول به ښوونځي ته شامل کی. دا از ما البته د هغوی هغه وو او د هغوی منندوی ما چې مونږ یې تحصیل ته
تشویق کړی دی. بل پوښتنه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه وو؟
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده، په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی. دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي. هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي. هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي، خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې، مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پورې هغه ستونزې اوس هم شته. او د غرب هغه چې تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی. په غرب کې هر څوک کولی شي تحصیل وکړي، حتی هغه د لیسانس وبخښي د بکالوریا تر سطحې پورې، خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي. او دغه نه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي. اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي،
یعنې بی سواده باید څوک پاتې نشي.
بل پوښتنه دا چې اوس څنګه نجونې کولی شي که ستاسو غوندې هدف ولري ور ورسیږي؟
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم. اول خو مې دا د کورنیو نه، د مور او د پلار نه، د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي. دا یوه. دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغه هم کم هغه دوی ایسته واده کی، یعنی دا خپل نجونه واده کی. نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغال شي بیا خو تحصیل نشي کولی. نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په ښوونځی اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم داسپسې یو اراده قوي اراده وکړي. دا یې مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده. خو فکر کوي چې ستاسو غوندې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو کې شته.
موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا او اوس څه ډول وي؟
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس اوس هر برخه کې تاسو په کې چې په دې څلويخت کالو هغه کې جنگونو کې په دې څلويخت څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوی دی په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوی دی، نظام ګډوډ شوی دی. تقریبا د معارف او د پوهنتون سطح او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او تلویزیون او څه شی چې زمونږ په وخت کې نه و. زمونږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد محترم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردوونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کې نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسو. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود، نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي. په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
وکړي. نو زه به څنګه وایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوي. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تلو وبخې تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
حالات ننګرهار پوهنتون کې
نه اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار مې کول. موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب وو، ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یوه ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې. او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تیره شوله، په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما وې ده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان موږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابیم شته او ناکامیم شته. نو هغه درس مې شروع کړو. اگر چې بعضي خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه وزم او هلته تدریس
کړم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې، نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې. مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو.
یعنی درې ورځې هلته
او دوه ورځې هلته مې
تقریبا وروستیو شیبو ته رسېږو. که په دې برخه کې راته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي د پښتو لپاره، غټ خدمت به ستاسو څه وي چې یادونه وکړئ او په راتلونکي کې به څه پلان لرئ؟
د کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پانتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو مولي کول مونوګراف او په لیسانس دوره کې مولي کول، هغه د خزو شاعرانو خزو په باره کې. او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو لپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه، چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي، یو بل نحو برخه چې سینټکس ده، هغه ما لیکلی دي مکمل. بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس په ستاسو پروګرام لنډې زه خو راتلونکي مې زما خو اصلاً ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف ته چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي.